السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې هویست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نن د اپریل دروشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مطالعې د دودیدو او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په موخه لمانځل کیږي. پښتني دا دي چې مطالعه انسان ته څه ګټه رسوي. په افغانستان کې مطالعې سره د خلکو علاقه څومره ده؟ د ټکنالوژۍ پرمختګ د مطالعې پر دود څه اغیز کړی؟ څه وشي چې افغان ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمانی دي لیکوال ډاکټر یحیی ورتګ او ژورنالیست او لیکواله اسما کاکړ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. ل استډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. او د واتس اپ شمیره هم درته اعلانوم 00422311. هله چې اړیکه ونیسئ. لوړان دنه هم موږ په خپل واتس اپ چینل کې دا پوښتنه کړې و غنو اوریدونکو په واتس اپ کې خپل غږیز پیغامونه را لګیلي چې دا پیغامونه به هم د خبرونه په تراس کې درته خبرو. له خاغلی یحیی ورداک سره اړیکه ټینګه شوې ده. خاغلی ورداک ستړي مشي. تاسو د کتاب نوم چې کله اخلونو د کتاب لپاره مدیر کار کړی، تقریبا شل ټوک کتابونه مو چاپ شوې دي. ما چې اوس واوریدل ممکن زیات وي. د کتاب ورځ د کتاب د ورځ د منزلو ارزښت پاره باندې اوریدونکو ته په فایل کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
بلې، او موخ په بهر کې د افغان ماشومان او بهرنیانو لپاره د پښتو ژبې زده کولو ترشلو نه زیات نوی میتود باندې کتابونه چاپ کړي دي. یعنی دغه د پښتو ژبې د لوست کتابونه، د ګرامر، د تمرین، د ترجمه، غږیز او ډکشنری دي. یو بل ځانګړتیا دا ده چې په اروپا کې چې یو څوک ژبې زده کوي، هغه په مختلفو سویو د پاره دي، لکه A1 A2 B1 B2 C1 C2. نو موږ دغه پښتو ژبې د زده کولو کتابونه هم د بیلابیلو سویو د پاره مو بیلابیل کتابونه برابر کړی دی چې دا خپل تر اوسه پورې په پښتو کې هیڅ د کار نه و شوی. دا یو لوی نوښت دی.
ښه ډاکټر صاحب، دا خو ډیر ښه کار شوی دی چې دلته په اروپا کې، یعنی په افغانستان بهر، هغه کسان چې اوس دوی سره یو تشویش هم دا وي چې ممکن ماشومان خپل مورنۍ ژبه زده نه سي کړلای، نو دغه کتابونه بل دوی سره بل شکه چې مرسته کوي. لږ زره کوم مجموع کوم د غوراز ته تم شو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده. دا غوراز په دې شوار سره منځل کیږي چې باید خلک مطالعې ته تشویق سي. کله چې د مطالعې یادونه کوو، د مطالعې کلتور او دود ګورو، په افغانستان کې دغه دود یو څه کمزورې دی. لامل څه کې دی لیسی؟
لامل یې د ما په نظر مختلف دی. یو خدا چې د موږ ماشومان په هغه کورونو کې تولد کیږي، ستریږي، چې په هغه کې په زیاتره کورونو کې کتاب نشته دی. دا د ما د خپل د سترګو لیدلی حال دی. په افغانستان کې چې زه ګرځېدلیم په لابلو ولایتونو کې، او دلته بده مرغه په بهر کې هم چې زه ډیرو کورو ته څمه، په سالونو کې لوی لوی تلویزیونونه دي. نیم دیوال تقریبا تلویزیون نیولی دی. په عمومي توګه افغانان او ولو که په بهر کې هم اوسیږي، کتابونه کم اخلي، کم یې لونی. همدغه سه دغه ماشومان بیا چې په دغه سه کورنیو کې ستریږي، هغه کتاب ډیر نه پیژني. دوهم لامل یې دا کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ماشومان چې وړي وي هغه ته د وړکتوب نه د لومړی کال دوهم کال او دریم هم دغه نه ته یعنی مخکې ښوونځي نه دوی ته د دوی په سویه کتابونه لوستل کیږي د مور او پلار د خانه چې دغه کلتور هم په افغانانو کې نشته دی او یا ډیر کم دی. دریم علت یې دا هم دی چې ولو که ځینې میندې او پلارونه وغواړي چې خپلو ماشومانو ته کتابونه ولولي دغسې کتابونه موږ نه لرو چا د ماشوم د پاره په کتابونو باندې پار په سیستماتیک ډول نه دی کړی. همداشان موږ د پښتو ژبې د زده کولو باندې مو چې کار کړی دی دلته موږ شل کاله د ژبې کورس درلود. له بده مرغه د موږ بهر میشتې افغانان چې دلته راشي واړه ماشومان او یا دغه ماشومان چې دلته وزېږي د دوی سره همغه آلمانی یا فرانسوي یا نورو ژبو خبرې کیږي. حتی دوی د مورنۍ او پلرنۍ ژبو کورسونو ته چې د ځینو فرهنګي حلقو د خوانه دلته او هلته جوړ شوي دي نه لیږي. د موږ یو لویترینه ستونزه دا ده چې زه خپله من حیث معلم راځم کورس ته دوه درې ماشومان علاقه لري یا دلته راشي. لویه ستونزه همدغه د میندو او پلرونو هم ده.
بله ډاکټر صاحب کور ودان دلته اوریدونکو هم را تخپل پیغامونه پریخي ورسته باغه هم خبرو اوریدونکو هم د کتاب د مطالعه په اړه بیلابل نظرونه ورکړي. اوس ورزو د بحث بلې میلمنه ته جرنالیست او لیکواله اسما کاکر سټډیو سره وصل شوی. میرمن کاکر ستړي مشي تاسو د کتاب د ورځې په اړه څه ویل لري او تاسو په نظر کتاب یا له کتاب سره مینه او علاقه څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې له هر اړخ ستونزې موجودې دي؟ مثلا کله چې د ځوانانو سویه ګورو تحصیلي او تعلیمي سویه هغومره نه ده چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره سیال ووسو.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او قدرمن میلمه ته. لکه چې څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه کېږي، روح تازه کېږي او په ژوند کې د ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته ښیي. لکه چې مارک توین وایي هر انسان باید له کتاب اخیستلو وړاندې د کتاب لوستلو لپاره وخت واخلي. او له بده مرغه سره له دې چې اوس ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده، دا د مطالعې یا د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ د په هیواد کې ډېر پیکه کړ شوی دی. که څه هم اوس یو څه د انټرنیټ له لارې مطالعه کیږي، خو د کتاب اخیستلو او د کتاب لوستلو ځای نه نیسي. خو په د ماشومتوب نه موږ کتابونه لوستل او په کتابو به مو کله به چې کتابونه کور ته راغله زه ماشومه ومه، موږ به موږ خوند ورونو به داسې په کاغذو کې نوم لیکل چې چاته اول دا کتاب ورسېږي، اول یې څوک ووایي، لکه یو پچه مو اچوله چې څوک اول دا کتاب ووایي. په رخصتیانو کې به مو کتابونه ویلې. خو اوس ټولو ذهن په همدې ټکنالوژۍ دی او کاش په ښه طریقه استفاده وسي. په افغانستان کې هم ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او مطالعه ډېره کمه شوې ده. او د مطالعې لپاره عمره چې کتاب ګټه لري آنلاین ګټه نه لري، ځکه چې سترګې خسته کېږي. او زیاتره ځوانان داسې هڅه کوي چې د پی ډي اف کتابونه ترلاسه کړي او وی ولولي. خو دا که خپل کتابونه واخلي، کتابونه ولولي، نه یوازې دا چې کوم سایډ افیکټ نه لري په څنګه، بلکې ګټه هم لري. او همدغه مطالعې کموالی په افغانستان کې دی چې کله موږ په رسنیو کې ګورو د ځوانانو داسې یو ډېر ساده یا ابتدایي لغت غلط لیکي. زه خو ډېره ځورېږم، ځکه چې دا لغت دی چې باید دوی په درېیم صنف کې د مکتب ماشومانو باید زده وای. دا همدغه تاثیر دی د مطالعې د کمښت. د کتاب لوستلو هر څومره چې ولولي هغومره زیاتېږي، علم زیاتېږي او د کتاب نه ښه ګټه اخیستل کېږي. او کتاب د یو ښه ملګري په توګه انسان تل خپلو کمیو ته، کمزوریو ته او پرمختګونو ته متوجه کوي. که څه هم په ژبه ګونګی دی خو بلا خبرې لري موږ تاسو ته.
کور ودان مېرمن کاکړ وروسته راګرځو، بیا په دې خبرې کې چې اوس دغه سوند چې په افغانستان کې موجود دي چې مطالعه ته ذوق کم دی او هغه کسان چې واقعیا ذوق لري، موږ یو راپور هم نن جوړ کړی و، هغوی بیا وایي چې کتابونه ته لاسرسی نه لري. مثلا یو کس په کلی کې پروت ده یا په یو ښار کې پروت ده او ډیر علاقمند دی چې کتاب ولولي، هغه بیا د کتاب اخیستو وس نه لري. هغه کسان چې وس لري هغوی بیا کتاب سره مینه نه لري. نو دا یو موضوع ده چې وروسته به خبرې پوکو چې څنګه ځوانان وهڅول شي چې دوی مطالعه وکړي، سره له دې چې دوی مصروف هم وي، څنګه خپل وخت کتاب او مطالعه ته ځانګړی کړي، کومې لارې چارې دي چې دوی له مطالعې سره ځان عادت کولی شي. ورزو اوریدونکو ته یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوي. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه وري.
بلې سلام، ډېر خیر
و، ډېر مننه. ستړي مشي، د کتاب نړیواله ورځ ده، تاسو راته وایي چې له کتاب مطالعه سره څومره مینه او علاقه لري؟
ډېر زه ته مننه لمرک خدر سره وسلم. د حقیقت چې کتاب خو هغه څه دي چې موږ هېڅ کله هم یوازې نه پرېږدي. نو زه اکثریت له کتاب سره زیاته مینه لرم، اکثریت وختونه مې له کتاب سره وي. اکثره وخت هغه کتابونه ګورم چې هغه زما لپاره مثبت وي او ما ته یو مثبت فکر راکولی شي. که څوک غواړي چې د هغه ذهن پراخ شي، د هغه معلومات زیات شي، نو هغه باید کوشش وکړي چې له کتابونو سره ملګرتیا پیل کړي. کتاب موږ هیڅکله یوازې نه پرېږدي. ډیری ملګري به موږ لیدلي وي، ډیری داسې تجربې به خلکو خپلې کړي وي چې کلونه کلونه ملګرتیا ورسره کړې وي، خو یو وخت داسې رسېږي چې هغه ملګرتیا ورسره کته کوي. خو کتاب هغه څه دی چې موږ هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. حافظ کله زموږ څخه نه ستړی کېږي، بار بار پوښتنه کوه او تا ته جواب درکوي، بار بار کتاب راخلی تا ته نه ستړی کېږي.
او خپل دی روسای کتاب کوم کتاب ولوست او څومره وخت مخکې؟
بله، ما چې وختلای دی هغه د تیر میاشت کې مې پیل کړی و، د اوس مې پای ته رسولی. هغه د خبرې وکړه چې ګټون کشه دا کتاب مې ولوستلو، ما ډیر څه ترې زده کړه. ما ته هغه لارې چارې راوخلې چې څنګه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کې بریالیتوب ته ورسېږو، څنګه ډول کولی شو موږ په خپل ژوند کې خپل هدفونه ترلاسه کړو او ځان د یو بریالی کس یا بریالی شخص احساس کړو.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه د غوړیدونکو له خوښ نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې له کتاب سره علاقه لري او روسي کتاب هم چلوستي او تازه پای ته رسولي خبري وکړه چې غټون کوي شي. دلته یو شمېر اوریدونکو واتس اپ کې هم پیغامونه راته پریخي د دریو اوریدونکو پیغامونه سره ورو چې دوی د مطالعه په اړه د کتاب اړه څه وایي.
سلامونه اونکي هله وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او مینوالو ته. زمانو فاطمه مين د کابل نه تاسو ته پیغام سفت کړی. زه خپل د کتاب نړیواله ورځ د کتاب ټول مینواله ته مبارک وم او خدای پاک وکړي چې یو ورځ موږ په ملک هم دا ورځ راشي، زموږ په هیواد کې، زموږ په ګران افغانستان کې، چې هر څوک په خپل خوخه وکول شي درس وي، زده کړې وکړي او کتاب ولولي. خپل د کتاب ولوستلو سره ډیره مینه ولا قلرم، تر ډیره هدا کوشش کوم کتاب ولولم او نور ته مې هم دا پیغام دی چې کتاب ولولي. مننه، خو وخت خېچار.
سلامونه سلامونه، زه احمد جان د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د جعفر له کلمې تاسو ته پیغام پریښی ده. زه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. خلاصته سلام څخه زما د کتاب لوستلو په اړه نظر داده چې هر انسان باید دومره کوشش وکړي په خپل خومي هم طریقه او کار همدغه د سیباس د سال لخوا کتابونه ولولم، د مابشین لخوا کتابونه ولولم، ماستن لخوا کتاب ولولم. نو د ټولو خلکو لپاره می توصیه ده، د رائے او فکر او نظر می داده چې هر انسان باید په دې باندې ځان پوه کړي چې کتاب ولولي او کتاب مطالعه کړي او دونه سواد باید ولري چې د کتاب مطالعه کولی شي، یا پښتو یا فارسی یا مثال انګریزي یا عربي، یو رکن کتابونه باید ولري او له ځان سره مطالعه کړي او یو څه جنیز ده کړي. نو دا می نظر د سی هر انسان چې دومره بي سوادي سی مثال د مطالعه کولای نسی یا کوینه یا مثال دومره سواد نه لري سی کتاب مطالعه کې نو دا نو د انسان هغه اخري د ضعف حالت ده. سی انسان باید دومره ضعیف نه سی او خپل دومره یو شی زده کی سی کتاب مطالعه کې له کتاب سره باید د هر انسان شناخت او علاقه زیاتې ځکه کتاب هغه ملګری ده سی هیڅ کله دی یوازې نه پریدي. نو دا می نظر ده نور نو وخت نه ضایع کوم روغ اوسې خوشاله اوسې.
سلامونه او نیکه هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او همکارانو. کتاب نړیواله ورځ د ټولو افغانانو استادانو لیکوالانو محصلینو او زده کوونکو او مطالعه پالو ته مبارک وي. هیله ده چې دا ورځ زموږ د ذهنونو د رڼا فکر کولو او پوهیدو ورځ شي. زه حکمت الله نوري د اقتصاد پوهنځی محصل د کتاب او پوهې مینوال. کتاب د انسان د فکر دروازه ده. کتاب یوازې پاڼې نه دي، کتاب زموږ ته د ځان پیژندنې پرمختګ او بدلون نار راښیي. خو دا ورځ یوازې منزل نه دی بلکې یو پیغام دی چې باید ولولو، پوه شو او خپل راتلونکی رڼا کړو. په داسې حال کې چې نړۍ د کتاب له لارې تر ستورو رسیږي، زموږ په هیواد کې بدبختانه لا هم زرګونه ماشومان له کتاب، قلم او ښوونځي بې برخې دي. د همدې لپاره د کتاب ورځ باید یوازې د مبارکۍ نه بلکې د فکر کولو ورځ هم وي. زه تاسو ته دوه کتابونه وړاندیز کوم چې ژوند ته مو ژور بدلون راوړي. لومړی ژوند وکړه د مهاتاریا، چې ژباړه یې طارق نجیب کړې ده، او بل سل کاله ژوند وکړه د براین ټریسي، چې ژباړه یې حامده امین الکوزی کړې ده. راځئ چې د کتاب له لارې فکر وکړو، د پوهې له لارې بدلون راوړو او د مطالعې له لارې خپل سبا جوړ کړو. د کتاب نړیواله ورځ دې بیا هم ټولو افغانانو ته مبارک وي په درناوي.
کور ودان اوریدونکو چې پیغامونه مو پریښي وو، را سره دوه درانه میلمانه هم شته، لیکوال ډاکټر یحیی وردګ او ژورنالیست او لیکواله اسما کاکړ. یو اوریدونکو راخلو چې ټلیفون شاته منتظر دی، د سره خبرې کوو، بیا بیرته راځو. ډاکټر صاحب وردګ ته مهرباني وکړئ، مایکروفون ساسو خبرونه اوري چې د کتاب ورځ ته ځانګړې شوی.
السلام علیکم. رضوان الله او ادملیم د هلمند ولایت نه میاړی کنیوله.
که هو ادمل صاحب سړی مشه، تاسو د کتاب د مطالعه په اړه څه وایئ؟ رات
مننه تاسو او ټول ملمنو ته سلام علیکم. بای سلام. کتاب خو هغه څه دی چې د انسان د ژوند ملګری، د انسان ته د دنیاوی او اخروی د دواړو ژوند حقیقي لار شي. متاسفانه بعض خلک یې په اهمیت باندې نه پوهیږي، او په اوسني وخت کې بیا د انټرنیټ ناسمه استفاده دی لامل شوی چې مطالعه د کتاب د ځوانانو لیوالتیا د کتاب سره څنګه کم کړې ده. نو په دې برخه کې پوهانو، دولت او خپل ځوانانو ته په کار تر څو دا حل لار ولټوي، تر څو راتلونکي ځوانانو دې پر ځای چې زیات د انټرنیټ څخه بې ځایه استفاده وکړي، باید د کتاب مطالعه زیاته کړي.
بله. او تاسو خپل کوم کتاب لوستئ د شپو ورځو کې یا د روسیو نه یو میاشتو کې؟
بله، وځ خپل محصول یم او دا مهال ازموینه درمه، دا پوهنتون په مسلکي مطالعه باندې بخ یم، او کله کله چې وخت اضافي پیدا کوم بیا نور کتابونه هم سره مطالعه کوم.
بله. کور ودان، ډیره مننه، سلامت اوسئ. د اوریدونکو اړیکه ونیولې وال هلمند هیوادمل صاحب. ډاکټر صاحب وردګ، تاسو ته بیرته راګرځم. دغه اوریدونکو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې کتاب خود ژوند ملګری دی، هغه ملګری دی چې تاسو سره همیشه خبرې کوي او شاید رزده کولای سي، اما نن سبا وايي ځینې خلک په ارزښت نه پیږي. څه کول په کار دي تر څو ټولنه په دې برخه کې یو څه راویښ شي، خصوصا د نن سبا ځوانان؟ سید، چې ټکنالوژي مثلا نن سبا زیرک ټلیفونونه دا هم ګټور دي او ګټور معلومات پکې دي، د مطالعې لپاره هم پکې امکانات شته، خو کتاب شیدا بیل شیدا، او د کتاب مطالعه لکه څنګه چې مخکې میرمن کاکړ ویل، سترګو ته هم ډیر ځان نه اړوي او ګټه هم نظر آنلاین مطالعه ته یا ډیجیټل مطالعه ته ډیره ده. څه کول په کار دي تر څو ټولنه را بیدار شي؟ ښاغلی وردګ،
او دا خو ډیر ښه او لوی پوښتنه ده. اوس وګورئ، ماشومانو ته باید بیل کتابونه جوړ شي، د ښوونځي الکانو انجونو ته بیل،
د پانتون محصلینو ته بیل، بل مثلا ډاکټرانو او انجینرانو ورسته له پانتونه بیل کتابونه. نو دا ډیر یو لوی او اساسي فکر او پلان ته ضرورت لري، چې زه فکر کوم دا د لوی مسالې ته تر اوسه د افغانستان په سطح یا د دغه برخې په سطح باندې فکر نه دی شوی. او بس خدای یو څه هر څوک چې فکر کوي ور باندې کار کوي هماغه لیکي، او زیاتره لیکوالان بیا په خپلو مصارفو هم چاپي او بیا هم تقسیمي. بل خبره دغه ده چې موږ باید تولید یا د کتاب لیکل او چاپول باید زښت زیات شي. ما وخت مخ کې د سې یو احصایه ولیدل چې په افغانستان کې یا افغانستان یو د هغه کمو هیوادونو څخه دی چې کمترین کتاب کې تولیدیږي او چاپیږي د نفوس او په مقایسه باندې. دا یو لوی مشکل دی. اوس وګورئ د موږ کتاب 500 یا 1000 هغه کې چاپی چې دا ډیر کم دی. بل مثلا هم دغه د کیفیت ده. اوس په شعر او ادبیات کې موږ یو څه کتابونه لرو خو په نورو برخو کې نه لرو چې هغې ته باید توجه وشي. بل دغه د کتاب رسول دي ټول افغانستان ته، ولایتونو ته، کلیو ته، دا د پوستې د لارې ولیږل شي یا په هر ولایت کې یا په هر ولسوالۍ کې یو کتاب فروشي جوړه شي، په دې باندې فکر وشي. زه ماشوم وم چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې عامه کتابخانې موجودې وې. موږ آخري ځای په میکرویانو کې و. میکرویانو کې هم کتاب فروشي و. د دې اوس چې چارای عبدالحق ته دلته نږدې او روی کتاب فروشي و، او په زړو میکرویانو کې عامه کتابخانه و. زه به ورتلم چې دغه سقوط دی او په ټوله نړۍ کې کتابخانه شته دي، خو په افغانستان کې دا بیخي یو څه چې و هغه هم رنګ شول. دا باید وشي. او بل خبره دا ده چې اوس د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې افغانان میشتي. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې دغه افغاني کتابونه د کومو لارو څخه څه رقم هلته ورواسته و، چې موږ دغه خپل کتابونه هم په دې باندې فکر کړی دی. دا د امازون د لارې موږ د جاپان نه تر امریکا پورې او د ناروی و شمال نه تر استرالیا پورې دی موږ کتابونه هر نفر هلته د پښتو از سیکنډ لانګویج چې امازون کې ورکی، یا زما نوم یحیی وردک، کتابونه ورته راځي پلس $15 چې تحویل کا خپل کور ته ورته راځي.
ښه، او دغه پلان چې دی د خو به یو څه وخت غواړي او ډیر لاند پلان نه ښکاري، ځکه د لپاره یو څه تعهد او اراده پکار ده. پلان د کوم په دې خبرې کوو راځي چې میرمن کاکر نه وورو چې څه کول پکار دي ترڅو ځان په شخصي ډول په مطالعه باندې عادت کوم. مثلا زه د شپې په کور کې له وظیفې ستړی ځم، تلویزیون ګورم، خبرونه ګورم، بیا نو ماشومان سره دغه کېرم، بیا نو څومره سهار بیا کار ته ځم یا پانتون ته ځم یا مثلا یو بل کسب کار پسې وزم. څنګه وکم، له کومو تاکتیکونو کار واخلم ترڅو ځان له مطالعه سره عادت کما؟ ځکه په افغانستان کې به وي داسې کسان چې سهار چې څنګه رڼا شي وزي کار پسې او ماښام بیرته راګرځي او وایي بچې وخت نه لرم. په دوه کې خو داسې دي چې لوستې کسان هم په افغانستان کې کم دي، اما کم لوستو کسانو کې هم بیا د مطالعې ذوق چې ده، د مطالعې شوق چې ده، دومره نه ده. یوازې محصلین هغه هم هغه خپل مسلکي کتابونه لولي، لکه مخکې چې هیوادمل صاحب ورته اشاره وکړه. څه وسی چې ځان له مطالعې سره عادت کو، خپل شخصي تجربه اوریدونکو ته وایي چې تاسو وایي چې ماشومتوب کې تاسو بچ کله کتاب کور ته راته نو کتاب باندې بنوبات نه کېده، بیا به مو پچا چول چې څوک لومړی ولولي. کله نا کله چې زما هم یادېږي مجلې باندې به موږ دغه سوچ یو مجله بچ اپسو یا یو اخبار راغی نو نه رسید چاته. ځکه هغه وخت خو یو څه دغه ډیجیټلی نړۍ چې وا پرمختګ نه وکړي، نو نن سبا څه کول په کار دي تر څو له مطالعې سره خلک عادت شي، ځوانان عادت شي؟
ډیره ښه خبره ده. دا باید خپل ځان ته څه رقم عادت ورکو. زه چې څومره ستړی اوسم، کم تر کمه درې یا څلور ورقې مطالعه کوم، او دا د دې لپاره کوم دا چې خلک یو وري ځان سره عهد وکړي چې زه نن ورځ دغه دوه ورقې وایم، دغه دوه پاڼې وایم. که یو وري دغه عادت خلکو ته پیدا سي د مطالعې او ګټه ورته وګوري، خو دې زه مطمئنه یم چې دا هیڅ وخت نه پرېږدي. او په خوستو لکه تاسو چې وویلې چې په مجلې و په کتابو باندې جنګو، مخکې مو یاده کړه چې خلک وایي په کلیو کې یا مونږ دومره لاسرسی نه لرو، مونږ کتاب نسو اخیستلی، یا اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی. باور وکړئ زمونږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه و. لویه کورنۍ وه، لس ورونه او خویندې و، مونږ خو نسو کولی چې لاړ شو یو کتاب واخلو. او دا سمه خبره وه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې چې عامه کتابخانې وې او نور په مکتبونو کې کتابخانې وې، موږ به تلو، کتابونه به مو اخیستل، نوم به هلته لیکل، زموږ بیا به مو چې خلاص کړی کتاب بیرته به لاړو، کتاب به مو ورته تحویل کړی. بل پریم کې خو کتابخانې نه وې، مونږ د خپلوانو نه کتابونه اخیستل. مونږ به داسې پلان جوړ کړی، مثلا ماما کره، تره کره، یا د ترور کره، هر چا کره مونږ به کتابونه د کور ورکړه، درې څلور غودي به د خپل کتابونه راوړه، دوی به زموږ کتابونه مطالعه کول او مونږ به د هغو دي. یعنی که څوک وغواړي چې مطالعه وکړي، دا بانې مخې نه سي نیولی.
اراده موجوده وي او کلک هوډ موجود وي، سعیده چې بې وزلی به وي، مثلا پیسې به نه وي، اقتصادي حالات به نه وي، اما لارې چارې سره مثلا چې په کم پیسو یا په کم امکاناتو هم کتابونه پیدا کیږي.
او بالکل پیدا کیږي، همداسې وړیا پیدا کیږي. دی او ملګری نه اخیستلی سي، ویلی سي، یا کوم نجلۍ د خورلنې نه اخیستلی سي. مونږ به خپل همصنفیانو سره به همدغسې کول، کتابونه به مو ورکول، کتابونه به مو اخیستل، چې څوک بې کتابه پاتې نه سي. څوک په او دا د کورنۍ پورې مړه لري. که څوک د ماشومتوب نه، هر ځوان، دغه اوس نوي ځوانانو چې ودونه کړي، ماشومان یې واړه دي، د ماشومتوب نه که خپل ماشومان په همدې مطالعې باندې عادت کړي، فکر کوم دغه به په راتلونکي کې به دغه ستونزه زموږ نه وي، دغه ستونزه به زموږ هر څه. خو له هغه نه مخکې باید دا ځوانان خلک تشویق کړي. مونږ کولای سو د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته د کتابو د ښېګڼو په هکله ووایو. او بر لاوې د دې، دا خو پیچ چې اوس هلته نه دولت په دې برخه کې کومه هڅه کوي، نو مونږ کولای سو چې د کانکور په لاره واچوو، د کتاب لوستلو کانکور. دا هم ډېره ښه لاره ده. مثلا دغه کتاب ووایي، دغه کتاب په بدل کې یا دغه شی، یا ګورو چې ته څومره، یا یو مادي ملاتړ هم نه وي، همدا معنوي ملاتړ هم هغه ځوان تشویقوي چې ووایي یا کتاب لوستل، هماغه کتاب ولولي. خپله مخکې چې ډاکټر صاحب وویلي د کتابونه نه چاپېږي، رښتیا هم دا ډېره تمه شوې ده. او دا شرایط د افغانستان هم داسې دي چې د کتاب چاپولو ته که څوک خپله وغواړي چې کتاب چاپ کړي، هغه وس نه لري. د زه خپله ما ماشومانو ته د سلو نه ډېرې کیسې لیکلي دي. په بی بی سي کې مې هغه وخت پرولې او خپله نقل چی وم، ویلې مې م هغه کیسې د راډیوي بڼه یې درلودله. خو هغه کیسې راسره پرتې دي، زما زړه کېږي چې زه هغه چاپ کړم، هغه زه ماشومانو ته د افغانستان ورسومه، غودي زده کړي. ځکه چې ټول یې هر کیسه یو مثبت پیام لري، دا نه چې د نصیحت په ډول، هغه مو عملي ورته ښودلي. او خوشبختانه وایم یا د نیک مرغۍ چې دغه په دې لنډو ورځو کې مون دولس کتابه چاپ کړه. زه د دې ترڅنګ چې دلته زه په آل انډیا راډیو کې کار کوم، زه د افغانستان ماشوم ادبیاتو کور زه مرستیاله یم، او موږ یوه پروژه درلودله چې ماشومانو ته کتابونه ولیکو. د هر ګډ نه د افغانستان لیکوالان سره راټول سو، خپلې کیسې راولېږلې. کیسې مو هغه څه ښه کیسې وې، شپږ پښتو کتابه او شپږم په فارسي، هر یو بیل بیل داستانه دی چې پښتو یې
په. او دا کتابونه مو افغانستان ته هم ولېږل کې غواړي چې ولېږي؟
بالکل، دا ما ته چاپ کړی دي.
ښه، افغانستان کې دننه چاپ شوی؟ ښه،
بالکل، افغانستان ته چاپ شوی دی. یو څو ولایاتو ته رسیدلی، خو د لاندو ورځو کې و نو دا غنه ده چې وایي چې موږ نور ولایتونو ته هم ولېږو. رنګه کتابونه دي چې ماشومان خو هم د رنګو سره علاقه لري.
بالکل، ماشومان لپاره کتاب لیکل او کیسه لیکل دا بیل ذوق لري، او د ماشومان ذوق در کولم د هر چا کار نه ده. نو د تاسو چې دا کوم کار کړی دی، نو دا به ډیر په زړه پورې کار وي. دا غوریدونکو چې موږ غاوري کولای شي چې خپل ماشومان ته دغه کتابونه په بازار کې واخلي، او شاید په بازارونو کې هم څومره څو ورځې بعد یا څو نه وروسته په کتابتونونو کې دا کتابونه د لاسرسي وړ وي. سلامت اوسې راځي چې بیرته اوریدونکو ته نوبات ورکړو. دا بس ډیر جالب دی دا چې خپل اوریدونکو څه کولای شي چې مطالعه سره علاقه پیدا کړي، دوی سره خبرې کوي. او اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدا پاک دیمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته، خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر مننه اتل صاحب، کندهار نستلی مشي د مطالعې او د کتاب په اړه خبرې کوي. نن د کتاب نړیواله ورځ ده، ستاسو په نظر دا ورځ ولې مهمه ده او ورځ ولې باید ولمنځل شي؟
خدا پاک ته خوشاله ک لودین صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته، ما خصوصا خورجان ته چوت خبرې وکړې، ډیر ښه خبرې وکړې لودین صاحب محترم. د کتاب مطالعه چې ډیر مهمه ده، بعد کتاب اړ یو مطالعه کې خصوصا د غزمر کډینی کتابونه، مثال کړه پرنګي کتابونه، د تاریخ کتابونه. لودین صاحب محترم، خدای خپل رسنه چې وسپیدا سوي دي محترم اسد الله لودین صاحب ته، په خدای باور وکړه د غزوانانو دغه نه بوختاتل دي چې هیڅ شوق نه لري د کتاب د مطالعه سره، چې کتاب مطالعه کې یا په خاطر مواد باندې روزي چې پښتنه ځنه وکړي، دا بیکاری ده. نو بیکاری خدای سبب نه جوړیږي. لودین صاحب محترم، چې ځوان راولار چې مثال په نشي توک باندې روزي، یو کتاب د مطالعه کې یو شش کتابونه تاسو شش کیسې پکښ کې دي. ابل دا خورجان چې وس خبرې وکړي، ان شاء الله خدای دې مغاړي نه بلی دي، یو کتاب هم لیکلی دي چې اتل بستوري راوړي. نو زما د خور ته خدای وغوښتنه ده چې یو کیسه دې مو کې دا اوریدونکو ته ځکه اوریدونکو اکثره وخت دي دا کیسې مې دا اوریدل کچیر یو کیسه لري، خو د خور ته ما خواهش دي چې مثال د خبرې یو کیسه دا اوریدونکو ته وکړي. لودین صاحب، نو د کتاب مطالعه ډیره مهمه ده، باید ارزوان یو کتاب مطالعه کړي لودین صاحب محترم.
کور ودان تل صاحب سلامت او سي ډیره مننه. دا چې روس سبا مېرمن کا کار خپل یو کیسه هم درته پلانډو کې ولولې ترې هله بو کو، خو زمګه د مېرمن کا کار کیسه په فکر کوم ماشومان ته نه پیغام چې اوس به ماشومان زمون کاغاوري او کنه پرهل غبه خپل مېرمن کاکړ ته پریږدو. دلته د واتس اپ د اوریدونکو پیغامونه هم پاتې دي، دا درې پیغامونه سره اورو چې دا هم نشر نه پاتې نشي. بیا راځو بیرته مېرمنو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه، نیکه له احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځ مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اوکسي جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه، خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مدې ته نه پریږدي سیمور کتاب ووایو، کپلار وی کورور وی کاکاوی، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکړو، ځکه چې موږ له دولس کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتب زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالی په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ شوی ده، په هغه باندې اوس داوا ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا داوا نه ده خلاصه شوی. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه الکان له تعلیمه بې برخې دي، نو انجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابر سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکي او ساتو سره په تماس کې. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینوالو ته تبریک وایم. که چې په اوسنی شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، خو بیا هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسې نه قدر، ستاسې نه عزت، ستاسې نه هدف، تاسې ته هدف نه لري او ستاسې نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسې ته غږېږي او ستاسې نه هر زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. همدورو وخت نه نیسم، ښه وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس دی آزادی ریڈیو کارکونکو او ریدونکو به ټول خی. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، له کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا د بریا لار نه ده.
کور ودان اوریدونکو چې کلی پیغامونه مراته پریخي او بحث تر اگرزو د کتاب نړیواله ورځ د دوه درانه میلمانه ډاکټر یحیی ورداګ او ژورنالیست او لیکوال اسما کاکل را سره ده. ډاکټر صاحب ورداګ، تاسو تر اگرزم راځي چې د بحث رورو سره راټول کو. ټول خه خبرې کوي، ټول خه سپارښتنه سره کوي، اماده چې د سپارښتنه څنګه عملی سي په دې به خبرې وکړو. تاسو هم تقریبا شل کتابونه لیکري دلته په بهر کې، په بهر کې کلک زره وګورو، یو څه د مطالعه ذوق او شوق له هم پاتې دی. هغه کسان چې کډان دي ته هم روان وي، سهار لخوا کوشش کوي چې کنور څنګه وي، هغه ورسپانې مجلې ولولي، د ورځې له خبرو ځان خبر کی او د شپې یا ورځې لخوا هم ځان ته د مطالعه لپاره امکانات لري. په افغانستان کې د نننه لیک لوست هم کمزورې دی. ډیر کسان چې ممکن علاقه ولري له کتاب لوستلو سره، هغوی به د ځمکې کارونو کې لګیاوي او لیک لوست هم کم دی. بلې خوا ته تقریبا 400 عنوانه کتابونه طالبانو له بازار راټول کړي، وای د هغه کتابونه دي چې له حنفی فقه سره یا د افغانستان له ارزښتونو سره وای په ټکر کې دي. نو د کتابونو په چاپ باندې هم یو څه محدودیت وضع شوی دی. هلته د چاپ کومې کارخانه چې دي یا کوم کې کوم دوکانونه چې دي، هغوی هم له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، وای چې تر فشار لاندې دي. نو څه فکر کوي، وضعیت کومې خواته روان ده؟ له کتاب سره دښمنی یا له مطالعې سره نه علاقه، فکر نه کوي چې هیواد نور هم تیارو خواته بیای؟
زه فکر کوم لکه د کتاب مخنیوي باید ونشي، بلکې د کو کتابونو باید زیات شي، کیفیت یې زیات شي او کتاب فروشي، کتابتونونه په هر پوهنځي کې، په هر پوهنځي کې او هر ولسوالۍ کې موږ باید ولرو. دا د حکومتونو هغه د مسؤلیت ده. د بلې خانه هغه والدین ډیر مسؤلیت لري چې خپلو اولادو ته د کوچنیوالي څخه د کتاب سره یې آشنا کړي، کتابونه ورته ولولي تر هغه وخته پورې چې دوی نشي لوستلی، او د دوی د سویې مطابق کتابونه او جالب کتابونه ورته ولونی. هم دغه شان یو بل مسله چې تر اوسه ورته اشاره نه ده شوې، یعنی هغه د کتابونو اخیستل دي چې موږ هم د خپل ځان لپاره او هم د هغه لیکوال یا کتاب خرڅون کې د تشویق او د لپاره هم باید کتاب واخلو یا پیسې پی ورکو، چې دغه هم متاسفانه ضعیف دی په مخ کې. نو په هر سطح کې هر څوک ډیر کارونه کولای شي. یو بل مسله چې ما غوښتل ووایم، وګوره کتاب د علم رسولو یو پخوانی او پراخه وسیله ده. اوس تخنیک لکه انټرنیټ، د غږ، ویډیو، اودیو، د سوشل میډیا هم وسایل دي چې موږ علم خپرولای شو او خلکو ته رسولای شو. راځي د دغه اوازونه او د بیځایا سوشل میډیا، ویډیو، اودیو لیکنو نه علم خپور کو د نویو ټکنالوژي په مرسته باندې. رڅي په نوې کتاب چې چاپېږي په سوشل میډیا کې کرکتنه وشي، معرفي وشي، په دې باندې یو ویډیوي پروګرام جوړ شي. یعنی ډیر امکانات شته دي چې که موږ ور باندې کار او فکر وکړو. او بل د غږ د ما دا دی چې په بهر کې که دغه فرهنګي حلقې او فعالیتونه یو بل نه خبر شي چې چیرته څه کتابونه چاپیږي او هغه کتابونه سره تبادله که، او یا مشترکاً په ځینو کتابونو باندې کار وکړي چې دا به ډیر ګټور وي. او همداسې نور وړاندیزونه هم کیدای شي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. په زړه پورې وړاندیزونه دي. متاسفانه چې د خبرونې وخت هم ورو پای ته رسیدو دی، او موږ به هڅه کوو چې د رسنیو له لارې، خپله د ازادۍ راډیو له لارې، د ټولنیزو پاڼو له لارې دغسې پروګرامونه نور هم سره زیات کړو، تر څو وکولای سو ځوانان او افغانان په ټوله کې مطالعې ته تشویق کړو. میرمن کاکړ، تاسو ته راګرځو. اتل صاحب، تاسو یو غوښتنه هم درلوده. اتل صاحب ته څه وایي او بیا په مجموع کې په دې تم شي چې افغانستان کې موجوده امکانات ته په کتو څه وشي تر څو د کتاب کلتور پیاوړی سي، او د کتاب په وړاندې هغه کوم محدودیتونه چې وضع سوي دي، بعضي کتابونه چې له بازارونو ټولېږي، له دغو هڅونه ډډه وشي. ټول مو پیژو
چې په کابل کې د اوسنۍ حکومت نو غواړي د خلکو پوهه زیاته سي. دوی دغسې یو زمینه نه برابروي چې د ماشومانو یا ځوانانو دوی د پوهې کچه زیاته سي، ځکه چې د همدې لپاره کتابتونونو ته اجازه نه ورکوي، کتابونه ټولوي، چاپ منع کوي. داسې نه ده چې ټول کتابونه خراب دي، خو هغوی نه غواړي همدغه مفکوره د ځوانانو هر څومره چې یوه ټولنه وده وکړي، وده یې د مطالعې نه شروع کیږي، ځکه چې په ستر ملتونه چې د همدې پرمختګ او تمدن لوړ پوړیو ته رسیدلي دي، غښتلي لیکوالان او څېړونکي یې درلودل. د همغو د برکت هر څومره چې مطالعه وکړي، د همدې لپاره دا اوسنی حکومت نه خوښوي چې خلک پوسی او غواړي چې هماغه خپل قانون او هماغه چې افغانستان په شا بیولی دی نور هم په شا یوسي او نور هم د تیارو خواته لاړ شي.
بله، او فکر کوي لیکوالان، فرهنګیان کولای شي چې حکومت په غیر مستقیم ډول فشار لاندې راولي چې د کتاب له چاپ سره یا مثلا د کتابو د عنوانونو له سرنګوالي سره ډیر کارونه لري. سید ټولنه کې به ټول داس کتابونه نوي چې مثلا پاغه ارزښتونو یا پاغه اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو د سمبالوي، اما ټولنه کې خلک بیلابیلو کتابونو ته اړتیا لري، ځکه بیلابیلو برخو کې انسانان مطالعه ته او معلومات ته اړتیا لري. په افغانستان کې چې انټرنیټ هم کمزوري دی او اکثره خلک چې دا انټرنیټ هم لاسرسی نه لري، آیا فرهنګیان، لیکوالان کولای شي چې د دغه محدودیتونو مخه ونیسي؟
زما په نظر نه. کله چې غوډي د ملګرو ملتونو نه اوري، کله چې دروازې د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي د نجونو په مخ، غوډي به څنګه لیکوالان به څنګه وشي کولای چې یو کار وکړي د مطالعې لپاره یا د غوډي ذهنیتونه رڼا کړي؟ زه چې تر څو ګورم خواشینوونکې ده.
بله،
او هیله لرم چې دوی خپله په دې باندې فکر وکړي، د وطن په پرمختګ باندې فکر وکړي، او د کتابونو په ارزښت کوشي کچيري خپل دولت هم دغه کار وکړي ډیر بزر وطن مختلف سي کوموري چا د ناپلیون پښتنه کړی و چې کده هیواد اقتصاد خراب سي څنګه کول به ونی سي چې هغه جوړ سي ناپلیون ورته ویلي دي څل کاله کې اقتصاد جوړي چې ورته د خو ولاړيږي خو که نسل خراب سي څل کاله نسي او زموږ نسل لا غسروي دي هله لرو چې روس تل دي هیڅ نو یو هله کولای شو بل چې نسوایلای تا کچه ټول تعالات معلوم ده ورور یو کیسه وکته و نه پیګما وخت به وي د بزر دروای ما یو کیسه چې هم دغه کتابو کې یو کتاب زمامو
او کولای شي په لاندې کې راته وای د خپل کیسه چې لیکلې مې وي او پیغام کې ماشومان ته هم وی مشکل نسته او کلو ټول ته وی هم
بالکل ماشومان ته دي زه خو ماشومان ته راکوم د تنوم د ماته کاسه ونو د جنبیلی او تورغوا کې په نومونو د وسو یان بچ له نور حیواناتو سره په یو شنه او خپل ځنګل کې اوسېدل جنبیلی او تورغوا د سره ملګری وو یو ورځ تورغوا ته د جنبیلی کاره ورغه جنبیلی په کور کې نو تورغوا کې ولیدل چې د جنبیلی په کور کې ډېری تازه غازري او کرامې کېدي هغه ډېر خوشاله شو او غازري او کرامې وخوړل په دې وخت کې جنبیلی راورسید ګوري چې غازري او کرام نشته نو خفه شو غوسه ورغله جنبیلی تورغوګی ته ول اے تورغوګیا تا ولی دا هر څه پرته له پوښتنې وخوړله زه میلمانه لرم او تاسو مو د میلمنو خواړه وخوړل تورغوګی ول اے جنبیلی تا ولی دومره په غوسه یې خیر دې چوم خوړل زه دې ملګری یم کنه جنبیلی ورته ویلي ملګری نو هم داسې وي زه به اوس میلمنو ته خواړه لکوم کوم تورغوګی ورته ویل دا خو کوم سخت کار نه دی لاړ څه نور خواړه راوړه تورغوګي دا خبره وکړه او لږه ځای او لړ څو ورځې ووتې جنبیلې نو تورغوګي مراورو تورغوګي چې بلې د جنبیلې لیدو ته نه ورسي او لوبي ورسره نه کوي بیا د جنبیلې کارولا غي جنبیلې بیا په کور کې نو د تورغوګي سترګې په یوې خپلې ګلداري کاسې ولګې دي چالتہ د میس په سړی کې وا هغه د کاسې په لیدو ډېر خوشاله شو او یو سندره یې ورته وویلې دا کاسه د څومره خپلې څه ګلونه یې پېښ کړې نو پوهېږم جنبیلی ته جنبیلی دا له کوم ځایه اخیستلې تورغوګي له ځان سره وویل چې دا کاسه ډېره ښکلې ده دا به له ځان سره یوسم یو څو ورځې به په کې خواړه وخورم بیا یې کاسه لکه خولۍ په سر کړه په دې وخت کې جنبیلی راغی چیغه یې کړه ای تورغوګیا دلته څه کوې تورغوګی د چیغې په اورېدو وارخطا شو او کاسه یې له سره ولوېده او ماته شوه جنبیلې دې خفا او په ژړا شو په ژړا کې ولې تورغوګیا څه څه بلا یې تا دا کاسه ما تکړه دا کاسه دې ایګوا ما را وړې و چې پکې دوا جوړه تم اوس به زه دې ما ته بام داسې یو کاسه پیدا کوي تر څو دې کاسه نیوې را وړې نور دې ملګرای نه یم تورغوګی له کوره وو حیران پاتې و چې داسې کاسه له کومه هرې خوا ته لاړ خو کاسه یې پیدا نه کړه له بلې خوا جنبیلی او نورو ملګرو یې ورسره ملګرتیا ختمه کړې به ای چا ورسره لوبې نه کولې تورغوګی ډېر خفه و ملګري یې هم ډېر یادېدل یوه ورځ هغه د ونې سیوري ته ناست و او په ژړا ژړا یې سندره ویله نشته دي دوستان زما چیرې زه روان یمه ما سره خفه دي ټول پاتې له کاروان یمه نولای چې ځینې ورته موږ خرمام وایي او د ونې په بیخ کې ځان ته کور جوړ کړی و له کوره را ووت تورغوګي نه پوښتنه وکړه چې ولې ملګري ترې خفه دي تورغوګي ورته ټوله کیسه وکړه نولي وویلې زه به تاته کیسه پیدا کړم په یو شرط لرم تاته وپوښته څه شرط زه دې هر شرط منم چې کاسه راته راوړې څو جنبیلی او نور ملګري مې بېرته راسره پخلا شي نولي ورته وویلې ته ما ته یو میلمستیا جوړه کړه ډېرې جلغوزي او تازه کرم هم راوړه تورغوګي ویلې سمه ده نولیا ته سبا غرمې ته زما میلمه شه تورغوګي په ډېرې خوارۍ جلغوزي او کرم پیدا کړل او خپله لاړ چې نولی راوبولي نولی او تورغوګی د تورغوګي کور ته لاړل خو هلته نه جلغوزي وې نه کرم تورغوګي چیغه کړه ای خدایا دا څه وینم ما خو جلغوزي او کرم راوړي وو بیا یې په غوسه وویل دا چا وړي دي زه به دا کس پیدا کړم او که به ورته جزا ورکړم څومره بد کار یې کړی نولی ورته ویل خیر خبره نه ده کوم ملګری به دی وړی وي. تور غواږي ویلې ملګری نو همداسې وي بېل اجازې څنګه زما خواړه اخلي. نولی ویلې خو تا م همدا کار کړی و پرته له اجازې دي د جامبیلي خواړه خوړلي وو او کاسه دې اخیستې وه. بیا نو دا بلنډه کوم تور غواږی یم پوه شو خپل په ملامتۍ چې پرته له اجازې دې شي اخیستل ډېر بد کار دی.
بله
خصوصا کاسه څه وکړه بیا نو هغه همدا
یعنی مېرمن کاکړ غټ پیغام ماشومان لپاره هم دا چې بدون له اجازه نه باید د خلکو مال ته غرض ورنوړي حتی که خپل هم وي باید اجازه یا د بل چا د خوند له اجازه پرته د اوسه خستل یا په اوسه کې مداخله کول د کار نه دی. ډیره پزله پوری کیسه وکاش کې مټول اوریدلې وای ما متاسفانه چې وخت اجازه نه راکوي. دلته د ګانش مې اوریدونکو پیغامونه پاتې دي. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه چې د کتاب ورځ ته ځانګړی شی و هم دلته پات رسو. یو زلبیا خپل درنو میلمنو لیکوال ډاکټر یحیا ورداګ او جرنالیست او لیکوال اسما کاکر نه ډیره مننه. د پروګرام په پای کې د هغه اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د کتاب د ورځ پاړې ازادي رادیو ته پریخي دي.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن نړیوال کتاب ورځ ده. څومره کتابونه لوستلې او څومره مینه سلرو. زه خپل اتم ټولګي کې ما په اتم ټولګي کې حرفې مضمون او کیمیا او فزیک دغه څه په هټه ډیر مینه لرم او پښتو کتاب سره چې څومره لوستل شم هغه مله خواندر کوي او موږ داس پرختنې دي نور خلکو ته چې باید هر ډول کتابونه مطالعه کړي. او پاتې شوه انګلیس د نور مضمونو سره مو بیا دومره نه لګي کې شوق نه لرم او نه مې زده کیږي.
سلام او شه چیرې زلمه او پاتې المند سره ازادي رادیو ټول اوریدونکو او شغل کارکونکو ته سلامونه. نو کتاب لوستلو ته مش توجه نه لرو چې رښتیاس از موږ د ټولنې د پاتراتلو یا شاته تک او یا هم په ټوله کې د اوسنۍ کړکې چې موږ ورسره مخ یو د هم د کتاب نو لستلو او یا سواد نه درلودلو لامل دی. ترڅو چې موږ سواد ته توجه زیات نه کوو کتاب لستلو ته او د تاریخ څخه ځان خبر نه کوو نو موږ هم به موږ هم داسې غافل یو او داسې به شاته پاتې یو.
السلام علیکم. مینه مختار کابل څخه پاړې کتیم. الله تعالی دې وس ټول هیواد ول جوړ او صحت مند وسی. کتاب د دې ولاس او د هیواد راتلونکي د افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو په اړه کتاب مستل د درس ویلو سره د خاص علاقه نه کوي. همدا ستونزې دي چې خلک نه غواړي مطالعه ته سره کوي. ډېرې کمې په افغانستان کې مطالعه ته سره کوي.